بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ
محترم و اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران یو ډېر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1443 دریام هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 13مه د 1446 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 6مه او د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې 8مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د امریکا د سیاسي فضا دوه قطبي کېدل او د امنیتي پایلو په باب خبرداری نومیږي. ورپسې به د قلمزنۍ د هنر په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي او په آخر کې به د ستاسو له پیغامونو، برېښنالیکونو او لیکونو برابر شوی هر کله راشه پروګرام یو ځل بیا درته تکرار شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندامې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. په لندن کې د ایران سفارت د بشار اسد نسکوریدا په حق لا ادعا رد کړه. د فرانسې ولسمشر د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په هکله چټي ادعا وکړه او د کانیډا لومړي وزیر جسټین ترودو نن استعفا ورکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. په بریتانیا کې د ایران سفارت د بشار اسد نسکوریدا په هکله ادعا دروغ وبلله. پیرنا خبری آژانس راپور کړی، په لندن کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د شهید قاسم سلیمانی له ټیرور سره په سوریه کې د بشار اسد د حکومت د نسکوریدا د ارتباط په باره کې د انګلستان د پارلمان د استازي ټام ټوګنهارټ ادعا بې بنسټه او غیر قانوني وبلله او ټینګار یې وکړ له ټیروریزم ملاتړ او تاوتریخوالي ته بلنه غیر اخلاقي کار او د بې مسؤلیتۍ نښه ده. په بریتانیا کې د ایران سفارت پرون په ایکس انټرنیټ پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره ولیکل، دا کاملا یو غیر اخلاقي او غیر قانوني کار دی چې د خپل سره قتل او د ټیرور ملاتړ وشي او د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد پر ضد جنگ او تیری ته بلنه ډیر ناسنجول شوی او بې ملاحظې کار دی. د انګلستان د ټانبریج سیمې د پارلمان استازي ټام ټوګنهارټ سمو د مخکې دا کړی وه چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د کوچ ځواک د مشر ډګر جنرال قاسم سلیمانی د ټیرور په باره کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ فیصله د یو شمیر پیښو سبب شوه، کومه چې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت د نسکوریدا سبب شوې ده. ټام ټوګنهارډ چې د منافقینو د ترهګر ډلې ملاتړی دی، په تیر کنزرویټو حکومت کې د انګلستان د کورنۍ چارو د وزیر د امنیتي مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. هغه د خپلې حکومتي دندې په وخت د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک د غیر قانوني او ترهګر ارګان د لنولو د پلان د پرمخ وړلو لپاره ډېرې هڅې کړې وې، خو دغه پلان په نهایت کې ماتې وخوړله او هیڅ نتیجه یې ورنه کړه. د ایټالیا د خبریال نیول د ایران ضد له اقدام سره هیڅ ارتباط نه لري. هیڅ نه خبر ایجنس راپور کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بکئی همنا په ایران کې د ایټالیا د خبریال نیول کې دا په ایټالیا کې د ایران د خریز نه نیول کې دا سره بې ارتباط او بلل. هغه پرون په اونیزه خبری غونډې کې د دغه پوښتنې په ځواب کې چې ځینو رسنیو په ایران کې د ایټالیا د خبریال نیول کېدل په ایټالیا کې د ایران د خریز محمد عبیدینی له نیول کېدا سره اړوند بللې دي، وویل دغه دوې موضوعګانې له یو بل سره هیڅ ارتباط او تړاو نه لري. اسماعیل بکئی په دوام کې د ایټالیا د خبریال د نیول کېدا دلیل د ایران د قوانینو خلاف ورزي وبلله او زیاته کړه د امریکا په غوښتنه په ځینو هیوادونو کې د ایران یو شمیر خارج تر تعقیب لاندې دي او هغه امریکا ته سپارل کیږي او موږ دغه کار یو ډول یرغمل نیونه ګڼو. د فرانسې ولسمشر د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په هکله چټي ادعا وکړه. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د ایران د سوله ییز اټومي فعالیتونو په باره کې د تیرو وختونو د فضا جوړولو په دوام کې دا وکړه چې د ایران اټومي پروګرام د نستنېدا ټکي ته نږدې کیږي. هغه پرون ادعا وکړه د ایران د یورانیمو د پخولو پروګرام نستنېدا ټکي ته نږدې شوی دی او اروپایي هیوادونه له تهران سره د 2015 میلادي کال د مخ په ځوړتیا اټومي تړون لپاره بیا له تهران سره د خبرو اترو د نه پرمخته په بڼه کې پیران د بایکاټونو بیا لګول په نظر کې ونیسي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په روان میلادي کال کې د خارجي سیاست د هدفونو د بیانولو لپاره د پاریس د سفیرانو په کلنی کانفرنس کې ایران د اروپا او فرانسې لپاره اصلي امنیتي او ستراتیژیک چیلنج وبلو. هغه زیاته کړه د ایران د اټومي پروګرام چټکوالی موږ تقریبا د نستنېدا ټکي ته رسوي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د 2015 میلادي کال اټومي موافقې ته په اشاره سره چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په رسمي ډول ختمیږي وویل موږ په راتلونکو میاشتو کې باید له ځنونو پوښتنه وکړو چې آیا د ایران پر ضد د بایکاټونو د بیرته ستنولو له مکانیزم یعنی له ماشا مکانیزم او سنیپ بیک مکانیزم استفاده وکړو او که نه. هغه ادعا وکړه چې د ایران بلاستیک توغندي او له روسیې د تهران ملاتړ هم د اروپا لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي او دا به وخت د ټرمپ له رسېدا وروسته له هغه سره په ډیپلوماسیا کې په یو اصلي دوسیې بدل شي. ټاکل شوی دا چې د فرانسې د جرمني او د برېټانیا ډیپلوماټان د روانې جنوري میاشتې په 13 نېټه د ایران په ډیپلوماټانو سره په یوې غونډې کې د امریکا او د ایران ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په راتلونکو میاشتو کې د جدي خبرو اترو د احتمال په هکله خبرې وکړي. د کاناډا لومړي وزیر جسټین ټروډو استعفا ورکړه. زمون خبریال راپور کړی د لومړي وزیر په توګه له نږدې یوې لسیزې وروسته جسټین ټروډو د کنیډا د واکمن ګوند له مشره استعفا کړې ده. ټروډو په پلازمینې اوټاوا کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل تر هغه به د لومړي وزارت په څوکۍ پاتې شي چې د ریبلار ګوند نوی مشر نوی ټاکل شوی. دا پرېکړه په داسې حال کې شوې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د لیبرال ګوند ځینو غړیو او یو شمېر کنډایي وګړو د نوموړي د استعفا غوښتنه کوله. دا دبونه د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د دغه هیواد د مالي وزیر کریسټیا پرلینډ د ناڅاپي استعفا وروسته لا پسې زیات شوی وو. جسټین ټروډو هم د خلکو په مینځ کې محبوبیت له لاسه ورکړی او ځینې نظر پوښتنې ښایي چې د هغو ګوند د سږ کال په عمومي ټاکنو کې د ماتې په لور روان دی. هندوستان پر افغانستان د پاکستان هوایي برید وغنده. زمون خبریال راپور کړی د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت له شاوخوا دوه اونۍ وروسته د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستان وروستي هوایي بریدونه په کلکه غندلې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په وی خبر پانه کې زیاته کړه چې په دغه هوایي برید کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. هندوستان په پاکستان تور پورې کړی دی چې د خپلو کورنیو ناکامیو پړه پر خپلو ګاونډیو هیوادونو وراچوي. د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې په متن کې ویل شوی دی، موږ پر بېګناه او ملکي وګړو هر ډول برید په کلکه غندو. دا د پاکستان پخوانی پالیسي ده چې د خپلو کورنیو ناکامیو له کبله خپل ګاونډیان ګرم ګڼي. نوې ډیلی د غرض ویل چې دوی د طالبانو د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه هم څېړنې کړې دي. دا د طالبانو له بیا راستنېدا وروسته د افغانستان او پاکستان په اړه د هند لومړی ښکاره څرګندونې دي. هیڅ خارجي هیواد په لبنان د خپلې خوښې وړ ولسمشر نشي ورتپلی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د لبنان په پارلمان کې د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله استازي حسن فضلالله په یو لړ څرګندونو کې د لبنان د ملت لخوا د هیواد د ولسمشر د انتخابولو پر ضرورت باندې ټینګار وکړ او وی ویل هیڅ خارجي لوری نشي کولی په دې حق له خپل کس په لبنان ورتپي. د لبنان په پارلمان کې د مقاومت ته د وفادارۍ د پراکسیون استازي حسن فضلالله ویل، د ولسمشر انتخابول د لبنان د خلکو پر غاړه دي او هیڅ خارجي هیواد نشي کولای په هیواد د خپلې خوښې ولسمشر ورتپي. حسن فضلالله بیا زیاته کړه، داخلي تفاهمونه د لبنان د ولسمشر د انتخابولو لپاره ضروري دروازه ده او موږ د درک او د تفاهم د پاکوونکي او د راټلو او د انزوا ردوونکي یو. په تېر یکشنبه ورځ هم د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استازي حسین الحاج حسن د ولسمشرۍ په دوسیه کې د حزب الله د دریس په کله ټینګار کړی و. دا خبره چې موږ وایو د پوز کمانډان جنرال جوزف اون ویټو نه کیږي په دې معنی نه دی چې حزب الله غورځنګ د هغه ملاتړ کوي یا د هغه مخالف دی. د امریکا ځنګړی استازی عربستان ته له سفر وروسته لبنان ته رسیدلی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا ځنګړی استازی اموس خوخشتاین پرون عربستان ته له ورتلو وروسته د لبنان لپاره په حساس سیاسي او امنیتي وخت کې بیروت ته ورغلی. د امریکا د ځنګړی استازی اموس دغه سفر د لبنان لپاره په یو حساس وخت کې ترسره کیږي، ځکه چې د حزب الله غورځنګ او د اسرائیلو ترمنځ د اوربند موافقې پر اساس د لبنان له جنوب څخه د سهونیس نیوګر رژیم د عسکرو په کامل ډول د وتلو الټیمنټم نږدې دی او په لبنان کې د جنوري د میاشتې په نهمه نیټه د ولسمشرۍ انتخابات کیدونکي دي. د لبنان د حزب الله او د اسرائیلو د ظالم رژیم ترمنځ اوربند د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې په اوومه نیټه اجرا شوی و. دغه اوربند زیات ماتیدونکی دی او د اسرائیلو هوایي ځواک په تیرې پنجشنبه ورځ د لبنان په جنوب کې د حزب الله غورځنګ په مرکزونو باندې حمله وکړې او حزب الله هم د تیر میلادي کال د ډسمبر په دوهمه نیټه د اسرائیلو د پوز پارډي د هوانونو ډزې وکړې. د لبنان ځایي ایم ټي وی ټلویزیون وویل، د امریکا ځنګړی استازي اموس په بیروت ته د خپل سفر په بهیر کې د لبنان له جنوب څخه د اسرائیلو د شاتګ په شمول د اوربند د مادو د اجرا لپاره د شپږو نورو ورځو لپاره د اوربند تمدیدولو وړاندیز وکړ. د عراق لومړی وزیر له ترهګرۍ سره په مبارزې باندې ټینګار وکړ. میر خبری اژانس راپور کړی، د عراق لومړی وزیر محمد شیا السوډانی وویل، د دغه هیواد پوځ د ترهګرۍ او د امنیتي ګواښونو په مقابل کې پیاوړی دیوال دی. هغه د عراق د پوځ د جوړېدا د یو سل څلویښتمې کلیزې په مناسبت ټینګار وکړ. پوځ د یو ستر پوځي او د ملي ارګان په توګه د احتمالي ګواښونو او د ټروریزم په وړاندې یو پیاوړی دیوال ګڼل کیږي. د عراق لومړی وزیر محمد شیا السوډانی په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له نسکورېدا وروسته د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او د واکمنۍ د ساتلو د اهمیت او د سوریې د ملت په څنګ کې په درېدا کې د بغداد په دریځ باندې ټینګار وکړ. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هیواد قضایي نظام فاسد وباله. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برمنډو فلمونو یوې ستوري ته د چوپاتې کېدا په بدل کې د پیسو د ورکولو د دوستۍ د حکم د خپرېدا په درشل کې د امریکا په قضایي نظام سخته نیوکه وکړه او هغه یې فاسد او له کاره غورځېدلی وباله. ډونالډ ټرمپ پرون د خپلې دوستۍ د حکم د خپرېدا په درشل کې په سوشل ټروت ټولنیز سایټ کې دې ته په اشارې سره چې دغه دوسیه د نیویارک ایالت له نورو قضایي دوسیو سره هیڅ تفاوت نه لري وویل، قاضي جعلي حقایق او قانون جوړ کړی دی. د امریکا ولسمشر ټرمپ بیا ادعا وکړه، د هیواد قضایي نظام د فاسد کېدا په دلیل له نیویارک ایالت څخه کاروبارونه تښتیدلي او هغوی په میلیونونو کاروزګرونه او میلیونونو مالیاتي عایدونه له ځانونو سره وړي دي چې په دغه جابې کې خښ نه شي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران نړیوال کډرمن اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د امریکا د سیاسي فضا دوه قطبي کېدل او د امنیتي پهلو په باب خبرداري نوميږي. د امریکا ان بی سی ټلویزیون چینل ویپاڼې په یوه راپور کې په آنلاین فضا کې د سرزورۍ پراختیا ته په اشاره سره د امریکا د سیاسي فضا د دوه قطبي کېدل د امنیتي اړخونو په باره کې خبرداري ورکړ او د امریکا په نیو اورلاین کې د نوي میلادي کال مرګونی حمله ته په اشاره سره ولیکل. دیو بشپړه توپان شهید یو آنلاین افراد پالنې او د سیاسي فضا قطبی کې دا د حملو خطرې زیاتې کړې دي. د امریکایي رسنۍ د افراد پالو تیت پرکواله او د دوی د ایډیالوژي ډولواله په نوي شرایطو کې د افراد پالنې یو اړخ ورزو او د ته په اشاره سره چې اوس د امریکا فدرال پولیس او نور امنیتي ارګانونه باید په مختلفو ایډیالورونکو یرغلګرو سره مبارزه وکړي. که څه هم ان بی سی خبری چینل په خپل راپور کې کوشش کړی دی څو د سیاسي تاوتریخوالو زیاتېدا له ټولنیزو چینلونو او آنلاین الګوریتمونو سره وګنډي، خو باید وویل شي چې په امریکا کې داخلي ترهګرۍ ریښه څو لسیزو مخکو ته ورګرځي او په امریکا کې اعتراض کوونکو وګړو او ډلو ټاپلو تر اوسه پورې ځینې لوی ترهګرې پیښې هم رامنځته کړې دي. په امریکا کې د داخلي ترهګرۍ مهمې برخې او محافظه‌کاري او زوړپالي لیتوګي لرونکي وسلهوالې ډلې ټاپلې او وګړي له ایالتي حکومتونو د اختیاراتو له پلویانو او د فدرال حکومت د سیاستونو له مخالفانو رانیولې. په دغه هېواد کې د مذهبي او توکمیزو لږکیو تر مخالفانو او نوپالو ډلو پورې او دغه را د هغوی پراتي وګړو پورې چې د مهاجرتونو ځلې توګې لري او په امریکا کې په اصطلاح د سپین پوستو طبقي غوښتونکي دي او هم د دسیسي نظر لرونکي پلویان دي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د بلاغواړو پلویانو لخوا د 2018 میلادي کال د جنورۍ په 6مه نیټه د امریکا په کانګرس حمله چې ډیری د وسلوالو افرادپالو او زوړپالو ډلو ټاپلو او غورځنګونو پلوي غړي وو، په امریکا کې د داخلي ترهګرۍ د زیاتېدا پراختیا شکمنې مسالې ته د عمومي توجه سبب شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د 2018 میلادي کال په جنورۍ کې د ټرمپ وسلوال پلویان داخلي ترهګر بللی وو. جو بایډن دغه دریس ډیر مهم ګڼل کیږي ځکه چې د دې په بطن کې د سپین پوستو د برلاسه غواړو په لوی پردپالو زوړپالو ډلو ټپلو ترهګر ماهیت سره ناغښتې دي. په امریکا کې په وروستیو څو کلونو کې ترهګرو پیښو ته په پام سره په دغه هېواد کې د سیاسي تاوتریخوالي نوې اړخ ته مدعي پانګوالې رهبرۍ یعنی د سلفي پلنې په شمول د پردپالو ایډیالوژیو څخه راپورته شوي تاوتریخوالي ته اشاره کیدلی شي چې د نوې میلادي کال په شپه په نیو اورلاین ښار کې د وروستۍ حمله به د هغوی سبب وبلل شي. له بل پلوه اقتصادي او ټولنیز شرایط د پراتپلنې په زیاتېدا کې اغېزمن دي او د 2008 میلادي کال د مالي بحران، کورونایي بحران، اقتصادي بې ثباتۍ په شان عوامل یې پراتپلنې سره د ګروهنې په نتیجه کې د ناامیدۍ سبب شوي دي. تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهرنه پښتو خبرونه ته غوږی یاست.
د ایران ستر هنر د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شپو کې زفاتمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د ایران د ستر هنر ترنوان لاندې له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي. عزیزانو، د نقاشۍ د هنر د نړیوالې سبتده یعنی د ایران یو تر ټولو ارزښتمن لاسي هنر چې په ژورو کلتوري او تاریخي پشتوانې سره د اصفهان په څیر د ښار د لاسي صنایعو د هویت او اصالت د بېلګې په توګه پیژندل کېده. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران اصفهان ښار د ایران د صنایعو، د تمدن او زنګو او د کلتور او تاریخ مخینه لرونکی ښار دی چې په ایران او دنیا کې له ځانګړي ځایګي څخه برخمن دی او تل په نسب جهان نامې سره پیژندل کیږي. سره له دې چې اصفهان ښار د ډیرو تاریخي بنسټونو او اثارو په درلودلو سره له ډیر زیات اهمیته برخمن دی، خو د هغه شهرت د دغه ښار د ډیرو لاسي صنایعو او هنرونو او د صنعتګرانو د تخلیقي هنر په امتداره دی. همدغې چارې اصفهان د ایران د لاسي صنایعو د لومړي نړیوال ښار باندې بدل کړی دی. په دغه ښار کې د لاسي صنایعو څه د پاسه 130 ډوله لاسي صنایع موجودی چې په هغوی کې د لاسي صنایعو تابلوګانې، نقاشیانې، پیروزي نقاشۍ، خطاطي، د زرې اوبدلو او په سلګونو نور صنایع شامل دي چې ځینې سلګونه کنه پخوانی دي. د ایران د اصفهان ښار چې د ماهرو هنرمندانو ښار دی، په 2016 میلادي کال کې د یونسکو ادارې د لاسي صنایعو د تخلیقي ښار په توګه ثبت شوی دی. د نقاشۍ هنر د اصفهان یو لاسي صنایع دي چې د ایرانیانو د افکارو او د عقایدو په څرګندولو کې د ایراني هنرمند د ذوق او فکر په مرسته د دودونو، کلتور او مزه په اغیزو سره خورا ښکلې پلیزي یا اسپانیزې توکي جوړوي. په دې وروستیو کې د ایران د اصفهان د نقاشۍ هنر په نړیواله کچه ثبت شوی دی او نړیوال جغرافیایي میډال یې ګټلی هم دی. د ایران په اصفهان کې د انا میلینګ کلم سره کندنو او د ورنګ ټایلونو له هنرونو وروسته د قلمکاری یا قلم سره د نقاشۍ هنر د دغه ښار د هنرمندانو څلورم هنر دی چې نړیوال ریکارډ ته رسیدلی. په دغه مطلب کې مو نقاشۍ له هنر سره لا زیاتې بلاتیا ته رابولو.
عزتمنو دوستانو، د قلمکاری یا نقاشۍ د هنر د پیل لپاره کوم دقیق تاریخ نشو مشخص کولی، خو د شواهدو په اساس د دغه هنر مخینه زرګونو کلونو مخکې ته او د فلزاتو د کشف وخت کابو 8000 کاله مخکې وخت ته راګرځي. د دغه هنر یو لړ آثار د تپې سلیک کاشان، قلعه زیبیه کردستان او د آذربایجان غربي ولایت د تپې حسنلو په څیر د ایران په مختلفو سیمو کې د لرغون پیژندو په وسیله د دغه هنر آثار ترلاسه شوي دي چې ښیي دغه هنر کابو 15 یا 16000 کاله مخکې د غوړېدا په اوج کې وو. قلمکاری یا قلمزنۍ یا نقاشۍ د فلزي شیانو په تېره بیا د مسو، سرو زرو، سپینو زرو، پیتل او یا په بله معنی د قلم په وسیله په فلزي یا وسپنیزو شیانو باندې د حمر سره کرخې او نمونې جوړوي. په ساده ژبه کې د قلم په واسطه په فلزي شیانو باندې د څټک په گزار سره د کرخو او نمونو رامنځته کولو ته قلمکاری یا په قلم سره نقاشي ویل کیږي. د لرغون پوهانو او د هنر تاریخ پوهانو په وینا میس لومرنی فلز دی چې د فلزي کار کولو او د قلمکاری هنر ته د انسان پام را اوخته. تشکیل د قلمکاری یا قلمزنی لپاره لومړی د وړ لوخی یا تړی د ننه یا لاندې چې معمولا د سپینو پتلیو یا سرو زرو جوړ شوي وي له تار کولو او د پولیسټر محلول سره ډکوي، څو د قلم په وسیله د کیندنې غږ لږ اورېدل کیږي او د لوخي د سوري کېده مخه ونیسي. د کار په بهیر کې پنکچر بیا د نظر وړ نمونه په لوخي کې راکښته کیږي او مناسب قلم غوره کیږي او د کانټینر په سطح کې خودل کیږي او د قلم پای په څټک سره وهل کیږي، څو د تاثیر د زیاتوالي په بدلولو سره په لوښي کې نالۍ او نمونې رامنځته شي. د دې هنر قلمونه مختلف ډول دي او خپل نمونه لري، لکه د سیوري قلم او نیم کټ قلم. د نمونو رامنځته کولو وروسته تار کول یا ګچ لري کیږي او یا د کندل شویو ځایونو د وړې پنالیو کې اچول کیږي او لوخې د مایع تار کولو په تورو تیلو سره پوښل کیږي. په دې توګه لیکل شوي نمونې د تیارو، تورو او جلا کرخو په بڼه کې مشخص کیږي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، له میلاده په مخ کې لومړنۍ زریزه کې په ایران اسلامي جمهوریت کې پلسکاري یا په وسپنې کار کول او قلمکاري له ځانګړي اعتبار او باور څخه برخمن و. له اذربایجان څخه ترلاسه شوي شیان د خودنه کوي چې سکای تینین یا میډیز نپو سوکا سوکا کم شو او د میډیز سټایل په دې وخت کې خپل ځای واخیسته. هغه پریزي سندونه چې د میډیز له وخته ترلاسه شوي دي په تیره بیا له میلاده مخکې په شپږمه اوومې پیړۍ کې د ایران د سنندج د شاوخوا د زویه صحي د کرنو توکي دي. په دوی کې د سرو زرو او سپینو زرو اثار، زیورونه، د سرو زرو پیالې او د حیواناتو مجسمې او د اشوري سینیتیا او داسې نور شیان لیدل کېدلی شي. د ایران په قلمکاری کې اصلي درې سټایلونه مطرح دي چې په هغوی کې د شیراز، تبریز او اصفهان سټایلونه شامل دي. د شیراز په سټایل کې د سپینو زرو په پلیزاتو او کله ناکله په مسو او پیتلو باندې په دوو شیشهیي قلمونو سره تار ترسره کیږي. د خاخامنشیانو له سټایل او له هغې وروسته میتودونه او راودي دا سټایل د شیراز ښار لپاره ځانګړی دی. د ایران د تبریز په سټایل کې د قلم د حرکت لپاره د لاس حرکت او فشار کارول کیږي او د ایران د اصفهان په طرز کې د چټک پړکونه کارول کیږي. له همدې قبله د تبریز قلم سکسم او لږ ټیټ او ژور دی، خو د اصفهان قلم زیات ژور دی.
په اصفهان کې قلمکاري یا نقاشي په دو جلا جلا ډولونو کې ده چې برسېره نقاشي او ژور نقاشي بلل کیږي. امبوسنګ ژورې څندې لري او درې اړخیزه بڼه جوړوي. دا ډول زیاتره امامانو یا نورو زیارتونو په جوړولو کې کارول کیږي. البته د اصفهاني سټایل نقاشۍ کې کوچني قلمونه کې هم کارول کیږي او مشهور اصفهاني هنرمندان مختلف ډیزاینونه په تیره بیا اسلامي ډیزاینونو څخه استفاده کوي. د ژورې او برسېره لیکونو کارول د دې لامل کیږي چې مختلف شکلونه په درې اړخیزه حالت بڼه غوره کړي. د ډیزاین درودې له نظره هم د قلمکاری یا نقاشۍ د سټایلونو ډولونو تشریح کیدلی شي. پنځه ډوله نقاشي مشهوره ده: ژوره نقاشي، نیمه ژوره نقاشي، برسېره نقاشي، حکاکي او مشبک کاری. د مسو تور رنګ پلیټینګ په پراخه کچه د سینګار د ټوټو په تیارولو او د تولید په کارولو کې کارول کیږي. د مسو اکساید یا سلفاید په دواړو ترکیبونو ولاړ دی. دمګری د اصفهان د لاسي صنایعو تر ټولو زیات ورکشاپونه د مسو زیړو قلمکاري ورکشاپونه جوړوي او د نورو څانګو په نسبت د دغې څانګې د کارکوونکو شمیر لا زیات دی. که څه هم چې د نقاشۍ او قلمکاری هنر د ایران په ډیرو سیمو کې په مختلفو زمانو کې دود و او دی، خو د دې هنر اصلي مرکز اصفهان ښار دی او د دغه ښار د قلمکاری په سټایلونو کې او څاره ډولوالی لیدل کیږي. اوس د دنیا د قلمکاری د تر ټولو ښه هنرمندان په اصفهان کې فعالیت کوي او د نړۍ په موزیمونو کې د دغه غوره هنرمندانو ډیر آثار په اوڅاره توګه ځای خي. د اصفهان د نقاشۍ په نړیوال سبتدا سره دغه هنر به په دنیا کې د یو ارزښمن کلتوري میراث په توګه وپیژندل شي او د دغه څانګې هنرمندان د خپلو آثارو د کیفیت او شوالي په ساتلو سره دغه هنر ته پراختیا ورکولی شي.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دغه مطلب په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او مکه.
کلا
راشا
یوازی دانه غوارو چی کال بدل شی، لخدای غوارو چی مو حال بدل شی. در کل راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو مینوالو او قدرمنو اوریدونکو، په د سړې هوا او ورځې زموږ تاوده سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ رمټ او جوړ واوسئ. دا د یو ځل بیا ستاسو پر رسېدلو لیکنو او غږیزو پیغامونو سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او ټول ترې خوند واخلئ انشاءالله. دوستان اوس هم وخت ورکو خپل محترم همکار زمانی صاحب ته چې تاسو ته د تهران رادیو آدرسونه او د واتساپ شمیرې بیان کړي.
ډیره مننه کوم آغلی فاطمی، زه هم تاسو ته او د تهران رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې دوستان هم روغ او جوړ اوسي، او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هوا سړه ده، نو انشاءالله چې هیڅوک دې ناروغ نه سي او ټول دې په سلامتۍ کې خپل د ژوند شپې ورځې تېرې کړي
انشاءالله تعالی.
نو آغلی فاطمی، د تل په څیر دوستانو ته یادونه کوو چې تر ټولو اسانه لاره دا چې دوی کولی سي زموږ سره اړیکه ونیسي، یا هم خپل پیغام، شعر، ډیپلوما او ټوکی، هر څه مطالب چې لري، نو دوی کولی سي د واتساپ له لارې زموږ سره شریک کړي. نو انشاءالله موږ یې راخلو، دوی ته بیرته د دوی په خپل پروګرام کې شریکو. نو زموږ د واتساپ شمیره ده چې دوستان کولی سي ځان سره یاداشت کړي: 00 9 8 9 1 9 6 6 4 5 6 6 3. خو آغلی فاطمی، یو یادونه بیا هم کوو چې دوستان همیشه همکاري کوي او تل فعال دي، په واتساپ کې بیلابیل مطلبونه شریکوي. خو بیا هم یادونه کوو چې کولی سي د شعر او همدارنګه د نثر پر ځای یا د دوی تر څنګ کولی سي متلونه، ټوکی، نور مثلا حدیثونه، نور غوره مطالب هم کولی سي زموږ سره شریک کړي. انشاءالله دوی ته خبرو او پروګرام کې شاملو. نو اوس دلته به دوستانو ته یو موزیک واورو، بیا به راوګرځو د دوستانو غږیزو پیغامونو برخه ته.
عزتمن اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ تاسو د تهران رادیو در کل راشه د پروګرام اوریدونکي یاست. نو زمانی صاحب د غږیزو پیغامونو برخه ده او په پیل کې هم راځو له افغانستان څخه د انقلابي شاعر د قدرمن ورور محترم خاکسار محمدی صاحب ښکلی غږیز پیغام را اخلو چې ښاغلی غلام ربانی فیاض صاحب د دوی ښکلی شعر ډکلمه کړي او خپل محمدی صاحب زموږ او لګرانو اوریدونکو سره یې شریکه کړي ده. نو موږ هم اورو.
بله، په ګډه یې اورو.
گلونو اوریدونکو، پام مراگردوم د خاغلی خاکسار محمدی صاحب یو ښکلی شعر ده. شین زرغون بهار بوي سهار بوي، شین زرغون بهار بوي سهار بوي، لمر بوي رڼا بوي سنگار بوي، هر ځای بخکاری گی رنگ پرنگ گلان، زای په زای شندی گجر انار ببی. شین زرغون بهار ببی سهار ببی، لمر ببی رنا ببی سنگار ببی، هر زای بخکاری گی رنگ پرنگ گلان، زای په زای شندی گجر انار ببی. پیغلی با گدر تدی قطار قطار، پیغلی با گدر تزی قطار قطار، شور هم دو مرغانو و چنار بوی، را بشی کاروان کاروان کوچیان بیرتا، لراتلی بیا پردغلار بوی. رابشی کاروان کاروان کوچیان بیرتا تلرات لی بیا پر دغه لار بوی هل تا بدیرا دغره لمن کشی هل تا بدیرا دغره لمن کشی جی بی رمی قطار قطار بوی و بی دیدن شی لمدو رستا و بی دیدن شی لمدو رستا هغشن خالی بوی او یار بوی مست جنتی هوا او خوب موسم وای بمرغان نغمه چنار بوی مست جنتی هوا او خوب موسم وای بمرغان نغمه چغار بوی کاندی بخاکسار دغر پر سر اتن کاندی بخاکسار دغر پر سر اتن لاس کی شپلے منگے ستار بوی لاس کے شپلے منگے ستار بوی شین زرغون بہار بوی سہار بوی المر بوی رنا بوی سنگار بوی ہر جائے با کاری کے رنگ پرنگ گلان جائے پائے شندی گجر انار بوی
ډیره زیاته مننه قدرمن ورور ښاغلی خاکسار محمدی صاحب ستاسو او له قدرمن فیاض صاحب څخه چې خپل د ښکلي شعر ډکلمه مو له موږ او ګرانو اوریدونکو سره شریکه کړه. کور مو ودان تل خوشحاله او بریالي اوسئ. واقعا چې ښاغلی فاطمه دوی هم ډیر غوره او ښکلي شعرونه لیکي او ښاغلی فیاض صاحب هم ماشاءالله بیا ښکلي ډکلمه کړې ده.
موږ هم خوند اخلو.
بله بس نو دلته بیا هم راځو. ښاغلی فاطمه د افغانستان نیمروز ولایت څخه د خپل بل همیشنی اوریدونکو مینوال چې دوی هم همیشه ماشاءالله فعالیت کوي د خاغلی عبدالغفور ایدری صاحب غږیز پیغام راخلو چې لکه څنګه چې په ټول پروګرامونو کې یا په اکثر پروګرامونو کې د دوی غږیز پیغام لرو نو په دې پروګرام کې هم د دوی د غږیز پیغام څخه استفاده کوو.
سیوری او تیارې ته مې ژړلې دي سوری او تیاری تمہیں جڑ لی دی ہر دروازے تمہیں جڑ لی دی شور بند تیارو لشار ہو بس شور بند تیارو لشار ہو بس کور پکور دیوی تمہیں جڑ لی دی ساس کے دباران پکھانو سکھوے ساس کے دباران پکھانو سکھوے ہسی زمانی تمی جڑ لی دی خپل تصویر تا گورم پا کتابینا خپل تصویر تا گورم پا کتابینا ہر یا آئینه تمی جڑ لی دی ستان شد حسن می بیا نموند ستان شد حسن می بیا نموند ہری پیمانی تمی جڑ لی دی ہری پیمانی تمی جڑ لی دی
ډیره ډیره زیات مننه کوو قدرمن ورور محترم عبدالغفور حیدری صاحب چې زموږ سره ملګرتیا کوي او زموږ سره خپل ښکلي او شایسته شعرونه او مطلبونه شریک کوي. کور مو ودان او انشاءالله تعالی همیشه د سلامتیا په جامو به پټي است
انشاءالله.
دوستان اوس هم راځو له پاکستان څخه د قدرمن شاعر محترم ښاغلی ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب غږیز پیغام را اخلو چې زموږ سره یې شریک کړي نو په ګډه
سره.
السلام علیکم سر د سر جن خی الحمدلله نو اول پرشو غزل پرشو د تاسو د ولا دی ها د زمکه اسمه مخستا په نور د تعالی زه ته اکی یو تر ویم الفاظ کې وز د عربي زه ته وکی سم مشکل ده نه کنه
را لا لا دنیا صد رسول جگر گوشا بیبی فاطمه زهرا بیبی کولی نور جل وو یکا دنیا ټولا رڼا بیبی فاطمہ زہرا بی بی حج خوشحالی کی گی نن مبارکی کی گی راغلو ملائک نن پر سلام د طاہرا بی بی فاطمہ زہرا بی بی شول اٹول جہن رڑا زمکا و اسمان رڑا کیگی تذکرے ارزو ساما کے سیدہ بی بی فاطمہ زہرا بی بی کیگی تذکرے ارزو ساما کے سیدہ بی بی فاطمہ زہرا بی بی دے یا ٹول قرآن گوا ہم رسول فرمان گوا دے حجاب کبریا نیز مندد اللہ بی بی فاطمہ زہرا بی بی سورہ کوثر وکسا ہم سورہ دہر وکسا سورہ کوثر وکسا ہم سورہ دہر وکسا ان انزلنا کی صفات سنو خزینہ بی بی فاطمہ زہرا بی بی ان انزلنا کی صفات سنو خزینہ بی بی فاطمہ زہرا بی بی آیت تطہیر کے دے انما تفسیر کے دے آیت تطہیر کے دے انما تفسیر کے دے ہم کل محور دے آیت مباہلا بی بی فاطمہ زہرا بی بی مرد حسن حسین ہم مخدومائے کونین مرد حسن حسین ہم مخدومائے کونین پلار یہ محمد شوہر علی لو یا رتبہ بی بی فاطمہ زہرا بی بی وائی کا امامت دفاع ہم د ولایت دفاع وائی کا امامت دفاع ہم د ولایت دفاع د علی مشکل کو شابا ہم مشکل کو شابی بی فاطمہ زہرا بی بی ہر مشکل پہ ہر مقام د رسول وا ہم قدم پریم ہر مشکل پہ ہر مقام د رسول وا ہم قدم وا شریک کار رسالت د مصطفی بی بی فاطمہ زہرا بی بی جوان علا لمحہ لمحہ و صدیقہ طاہرہ جوان علا لمحہ لمحہ و صدیقہ طاہرہ ٹول جہان نے سب سبق وی ہمیشہ بی بی فاطمہ زہرہ بی بی چیتا د بی بی عظمت چیتا د واجد مدحت چیتا د بی بی عظمت چیتا د واجد مدحت دا کرم اللہ وک خاطر د سیدہ بی بی فاطمہ زہرا التماس دعا
ډیر ډیر مننه قدرمن رور خاغلی ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب ستاسو له ښکلي شعر او ډکلمې څخه کور مو ودان دا چې تاسو ما همیشه خپل شعرونه او مطالب زموږ سره شریکوي بیا هم مننه کوو ان شاء الله چې په قلم هم برکت وي نو اغلی فاطمی بیا هم په دې ځای کې دوستانو ته یو موزیک اورو نو بیا به راځو د دوستانو شعرونه او لیکنو برخه ته
Thank you.
قدر من اوریدون کو شرغ لاس پخپل پروگرام یعنی هر کل راشه زمانی صاحب و سم لکه څنګه چې تاسو ویل چې زو د شیرونو او لیکونو برخه ته
بله
نو په پیل کې هم رازو د خپل ګران او محترم خور اغلی سهیلا اصغری شیر راخلو چې قدر من ورور میوند رحیمی صاحب زموږ سره شریک کړي
بله بالکل
او مننه کوم چې د قدر من خویندو او زموږ د میرمنو لخوا شیرونه زموږ سره شریک وي
ان شاء الله ان شاء الله
محترم اصغری سبوایی چی کل درد او کل مینه د جانان شم کل درد او کل مینه د جانان شم کل شگ پلمن د بیابان شم ما ویل چه دی دیکه تو که چی را گوره طول وجود ذره ذره در نقربان شم تلسترگو هزار غشی پا ما ولی ز بلبل شم پجرا هزار داستان شم ول کل زان تشم حیرانا کل تا تا کل تشم یاد یاد او یامی زان شم تا للفظ تا للفظ
ویلی نبی
ورنتیر شی ز قلم شم کتاب چشم او بیان شم تبه مهره به لمنی یو سوړ باد شه زسو زیرم
ایرکیجم
خود پان شم ته دی فضل او کرم پا ما راخپور کرده چیز ورزی شم توده شم او باران
شم اغلی فاطمه خیر باید که وای چی ته دی فضل او کرم پا ما راخور کرده چیز ورز شم توده شم او باران شم نو دیره مننه کوو لا قدر منرور خاغلی میوند ریمی صاحب څخه چې دا غلی سویلا اصغری خور خکل شیری لموږ او ګران اوریدونکو سره شریک کړه کوری ودان بس واقعا خکل شیرونه دی سړی زړه غواړي چې نورم راواخلي خو ان شاء الله چې دوی هم زموږ سره همکاري وکړي او خپل شیرونه نور هم راواستوي نو اوس غلی فاطمی رازو بیا هم افغانستان څخه د بل همیشنی ملګری عبدالوهاب غیرت صاحب شعر اخلو چې دوستان ته م یادونه باید وکړو چې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي بس انشاءالله چې څوک د کډوال نه وي او دوی د هم تل روغ او جوړ وي شعر دی چې وایي البته د کال داسې میلادي کال نه وایي سو د کال په تړاو دی وایي چې کال بدل شو زلا نه یمه بدل له درده لیکم لا هغسې پولی پولی غزل لدرده نرانه چا وکړه پښتنه د دردمنی کیسی نمی کیسه چا ته بیان کړه نکتل لدرده مزل می وانه وشت په بلا لا هم هغه سی زم کوم از غیو کی کوم از غیو کی کلونه سم مزل لدرده بیا وای مسکا هم تللی بل خوا ده خوزیده نست نرازی اند لر مسکا او نی چل لدرده خدای خبر وهاب غیرت چی مومم خلاصون خواکی من خلی تیرغشی د اجل لدرده
کور مودان قدر من ورور او محترم ورور شغلی عبدالوهاب غیرت صاحب ستاسو لدغه او نور خکلی شعرونو څخه چې زموږ او لګرانو اوریدونکو سره همیشه شریکوي په قلم مبارکته هیله ده چې سوکاله او آباد اوسئ او ستاسو او زموږ د مهاجری او د کډوالۍ غم انشاءالله تعالی ختم شي او ستاسو سلامتیا هم همیشه ستاسو په سیوي ملګرو د پروګرام په دې برخه کې رازو د نوي کال په تړاو د قدرمن ورور شاغلی ډاکټر بصیر بیدار ستوري صاحب خپل شعر راخلو چې زموږ او لګرانو اوریدونکو سره یې شریک کړی چې وایي کال به بدلیږي وخت تیریږي خو موږ نه بدلیږو کال به بدلیږي وخت تیریږي خو موږ نه بدلیږو خلک د ستورو کې اوسیږي خو موږ نه بدلیږو دنیا بدل شوه اوس جنگ اقتصادي روان دی زموږ به تل وینې تویږي خو موږ نه بدلیږو موږ پښتانه یو موږ ځان وژنو د بل لپاره که مو خپل کور په کې ورانیږي خو موږ نه بدلیږو. موږ اتفاق په دې کوو چې اتفاق به نه کړو. موږ اتفاق په دې کوو چې اتفاق به نه کړو که بیا هر څه راته پیښیږي خو موږ نه بدلیږو.
اغلې فاطمې، بس په همدې ځای فکر کوم چې همکاران اشاره کوي.
خو دا شیخ نیمګری پاتې شو
زمانې، بس داسې به وکړو چې بل پروګرام کې به راواخلو.
ښه ښه،
نو پاتې برخه به انشاءالله د دوستانو شعرونه په بل پروګرام کې راواخلو. بس په همدې ځای له دوستانو څخه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.